په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوې لانجې په باب واورئ چې د افغانستان د حکومتي وې سرچینې ویل چې ولسمشر غواړي دا لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې درته خپروو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالای بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشرې ماڼۍ هغه ادعا ردوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري یې په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول، او امریکا چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یوه امریکایي بي پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. بشپړه خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز ویلي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا پر ډاګه کړه. میرمن راز د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو انتقاد وکړ چې د دې په خبره سولې ته متحده نه دي. د افغانستان انتخابات او بشري حقونه د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یاد شول، خو ډیر تمرکز پر سوله و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز د سولې لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا ډاډ ورکړ. دې زیاته کړه:
The commitment of the Afghan government for peace is clear and genuine.
دا وای د سولې لپاره د افغان حکومت هوډ صاف او صادقانه دی. دا کار یې د سولې مشورتي جرګې د غوښتنې په اساس له اختر وروسته د 900 طالب بندیانو په خوشي کولو او د اعتماد جوړونې په خاطر وکړ. خو د طالبانو له لورې پورته سوي ګامونه متاسفانه د سولې لپاره آن یو وړوکی تعهد هم نشکاره کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو هم له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته دې چمتو سي. طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، خو ویلي دي چې امریکایان حاضر دي له افغانستانه خپل پوځیان وباسي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې په ټولو مواردو کې موافقه نه وي سوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. ولسمشرۍ ماڼۍ هغه ادعا ردوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. مخکې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وو که په راتلونکو څو ورځو کې د ولسي جرګې غړي د نوي رئیس د ټاکلو پر سر ستونزې حل نه کړي، ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل ولسي جرګه د خپلې دندې د اصولو له مخې باید رامنځته سوي ستونزې حل کړي، او ولسمشر او ستره محکمه به په دې خبره کې کار نه لري. د ولسي جرګې غړیو شاوخوا 40 ورځې وړاندې د دې جرګې د نوي رئیس ټاکلو لپاره رای ورکړې چې په نتیجه کې میر رحمان رحماني د موقت رئیس په توګه اعلان سو، خو د رحماني سیال کمال ناصر اصولي تر اوسه دا اعلان نه دی منلی او د دواړو لوریو د پلویانو ترمنځ اختلافات تر فزیکي شخړو رسیدلي دي. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول. پر دوی د یو اویا پناه غوښتونکو د وژلو تور دی چې په 2015 کال کې په یوه لارۍ کې د سا بندېدو له کبله مړه سوي وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې سوې وه. د هنګري د استیناف محکمې نن پنجشنبې دا پریکړه وکړه. 2 کلن سمسور لاهو او د ده درې ملګري په انساني قاچاق او وژنه تورن وپېژندل شول. لومړی دوی په 25 کلن حبس محکوم سوي وو، خو محکمې شواهد ترلاسه کړل چې ښیي په لارۍ کې د اکسیجن په خاطر د بندو کسانو پر غوښتنه سربیره تورنو کسانو د لارۍ د دروازې له پرانیستلو ډډه کړې وه. درې بلغاریایي کسان د لاهو مرستیال لارۍ چلونکی او موټر چلونکی پیژندل سوي دي. قربانیان افغانان، ایرانیان، عراقیان او سوریان وو. په دوی کې 8 ښځې، 4 کوچنیان او 9 50 نارینه وو. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه درس ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لوري ته درانه تلفات اوښتي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل دا نښتې له یوې اونۍ راهیسې په چپه دره ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ کې سوي چې پرون سختې سوي، او په نتیجه کې 15 داعشیان او 14 طالبان وژل شول.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابله تر وتلی دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځ تللی دي او 14 د طالبانو د منځ تللی دي.
د کونړ د والی دای د اوی تر اوسه پنشتو کې شکیل دوار لوریو نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نشتو لکبل د ګڼ ولسوالیو سلګونو اوسیدونکو خپل کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د هرات ولایتي شورا بیرته خپل کار پیل کړ. د هرات ولایتي شورا یو غړي غلام حبیب هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د هرات والی عبدالقیوم رحیمی امر کړی چې تر دې وروسته د شورا هیڅ غړی اجازه نه لري ساتونکي شورا ته ننوځي. خو د ده په وینا د والی او څارنوالۍ د رئیس او ولایتي شورا د غړي په ګډ تفاهم ده ولایتي شورا غړي په دې شورا کې د نښتو د مخنیوي په خاطر نسي کولای خپل ساتونکي له ځان سره ولایتي شورا ته ننباسي. د غلام حبیب هاشمی په وینا اوس هم د ولایتي شورا د رئیس ساتونکي د ژمنې پر خلاف په ولایتي شورا ننوتلي دي او د لانجې رامنځته کېدو احتمال سته. د یک شنبې په ورځ د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ساتونکو د شورا له یوه غړي سره نښته پیل کړه چې په نتیجه کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د علیزي دوه ساتونکي ټپیان سول. تر نښتې وروسته د هرات ولایتي شورا وتړل سوه. او امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران له مځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. د رسنیو راپور وایي دا الوتکه نظامي وه او د هرمز تنګي په هوایي حریم کې ویشتل سوې ده. رسنیو د امریکایي سرچینو چې نوم یې نه دی یاد سوی له قوله لیکلي چې د امریکایي قواو یوه بې پیلوټه الوتکه نن پنجشنبې ویشتل سوې. راپورونه مخکې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب له قوله ویلي وو چې د یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د ویشتلو ادعا یې کړې وه. دوی ویلي چې دا پیښه د ایران په جنوبي ولایت هرمزګان کې سوي. خو امریکایي سرچینو ویلي چې الوتکه د ویشتل کېدو پر مهال په نړیوال هوایي حریم کې وه. د خبرونو پای.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرنه غوړي بیا ولولې دي ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشر ویاندې هغو راپورونو په اړه چې وایي ولسمشر غواړي د ولسي جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. ویلي چې دغه لانجه باید په خپله ولسي جرګه هواره کړي. خو د ولسي جرګې غړي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په دې نه دي توانېدلي چې دغې لانجې ته د پای ټکی کېږدي.
ډېر خفه سرورم. تلویزیون ولید، میزونه مات کړه، چوکۍ ماتې کړې. دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسي.
د کابل یو اوسیدونکی وو چې وایي پښیمانه دی چې ولې د ولسي جرګې د غړو ته رایه ورکړې ده. د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د اسلامي دولت یا داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي.
شدید جنگ ده. اوس دوی مقابلې ته راوتلي دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللي دي او 14 د طالبانو د منځه تللي دي.
د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له 2 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له ټولو اړخونو محاصره کړي دي.
طالبانو څلور طرفه هم د زازوی لخوانه، هم د ننګرهار د سړک لخوانه، او هم د کابل د کتار لخوانه، او هم د لوګر د بندي لخوانه لازم وکړل.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریه وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د دې ورځې په پلمه مو په کندهار کې د راستانه شو کډوالو حال اخیسته.
دیول چوي تاسو موږ مذاکره درکو پلان کوي درکو خپل هم ده کم نه وسول هغه نه وس وس هغه د دې کې د ګورې سر بازار وس د زمر د کار او زمينه د راتبه برابر کړي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف چې د ازادي راډیو سره په ګډه د خبرونه خپل جوړیږي او هم د ازادي راډیو د کور کلی بل خبرونه د خبرونې په دوهم نیمه کې مهیرو. ازادي راډیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وزي اوریدلې. شیخ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رسول لمړی دی ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی جنجال ته. نن مخکې د افغانستان د حکومتي وی سرچینې وویل چې افغان ولسمشر په پام کې لري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه چې تقریبا 40 ورځې اوږده شوې د سترې محکمې ته وړاندې کړي. خو مخکې د ولسمشر ویان لا زدي رادیو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې دا د ولسی جرګې کار دی او د ولسی جرګې غړي باید دغه لانجه په خپله هواره کړي. خو تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړي له تیرو 40 ورځو راهیسې په دغه لانجه کې انګیر دي. دا چې ولسمشر له حقوقي پلوه د ولسی جرګې په چارو کې د مداخله صلاحیت لري پر دې او د دغې لانجې په اړه نور حال بریا ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بل اخر افغان ولسمشر اړ کړی چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي نن د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه افغان ولسمشر به د قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا کې د ولسمشر له لوري دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي انتخابات وڅیړي او خپل پریکړه به وکړي. دی وای ولسمشر د خپل قانوني صلاحیت لمخې دغه قضیه ستره محکمې ته واستوي او ستره محکمه به ډیر ژر د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې حل کړي او ولسمشر به د ستره محکمې پریکړه عملي کړي. خو ولسمشر یې معنی بیا دا خبره نه مني. د ولسمشر وایان هارون چخانسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپل کورنۍ او دندو د اصول لمخې خپل را پیدا شوی ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه ونه کړي. د حال کې د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولي. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس لوري خبر شوی راغلی، د امریکا دولت خفه و اندېښمن دی چې د افغانستان نوې پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپل شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره د شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان استونزې پر روحي منفي اغیز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې سلوی خورزی وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو. خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویانو د رئیس په توګه د خغلی رحماني ټاکنه ونه منله ویل چې نوموړي 50 جمعیا او رائے نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکو رائے په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوې وه او اوس یوه ډله دغه رائے معتبره بولي او بلې باطله. که دغه رائے معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال آن 13 ورځ وروسته له هغې په فزیکی شخړه وخت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه خغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولای شي چې رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي. خو د ولسی جرګې او شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسد الله شاه عباس هیلو خود چې په نږدې ورځو کې به یاد ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکی ستونزه ده. د دې حکومت مداخله یا حکومت سره موضوع ستره محکمه ته محور کې تر اوسه پورې قطر منګه دا خبره عملی کوم چې نه دي لیدلې سره جمهور ته مداخله وکي. زمنګ تقاضا او زمنګ هارزو له حکومت نه هم دا ده چې په دې موضوع کې چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې موضوع داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده. دې موضوع کې فکر نه کوم چې راجمر مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې دا سازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مزباوي
مشکل
د وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولای د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي او ولسمشر هم نشي کړای داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه مننه ده. رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري. خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وای ولسمشر د درېګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه سترې محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را پدې خوا په ولسی جرګه کې د رامنځته شوې کړکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.
و امریدل چې د ولسمشر ویان د هغو راپورونو په اړه چې وای ولسمشر غوړی د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپور شوی لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړی ویلي چې دغه لانجه باید په خپل ولسی جرګه هواره کړي. پرون د ولسی جرګې دننه د دغه جنجال پر سر شخړو کې هغه څوکۍ چې راتلونکی د ولسی جرګې رئیس به پرې کېناسته هم ماته شوه. یو شمېر کابل ښاریان هم د ولسی جرګې جنجالونو ته په کتو وایي پښیمانه دي چې د جرګې دغو غړو ته رایې ورکړې دي. د کابل ښاریانو د اندېښنو په باب تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
یو شمېر عام خلک په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی خواشینوونکی ګڼي او د جرګې دغو غړو ته په خپلو رایې ورکولو پښیماني ښیي. د کابل ښار یو اوسیدونکي شفیق د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل په ولسی جرګه کې چې روانو ګډوډیو ته ګوري د خپل خوښې وکیل ته په رای ورکولو پښیمانه ده.
منگ پن شرمی کو سے منگ والے دس خال کو ترائے ور کرے یوم وڑتیا دی دینا لری ٹول ہما پاٹ پاٹ بازی ہما جنگونا کھڑے بس اچنو دا دی دی وطن حالات
دیوی تمای لرل چې دغه وکیلان به خلکو ته خدمت وکړي او کوم شعارونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي عملی کړي خو داسې ونه شول. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د جرګې د غړو ترمنځ د اختلافونو په دوام وکیلانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا هم یو د بل ګریوانونه ونیول. حتی په دغه نښته کې د ریاست میز او څوکۍ هم ماتې شوې. د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې یو دکاندار نصیر احمد د جرګې د غړو دغه عمل شرمونکی ګڼي.
تلویزیون ولې د میزونه مات کړه چوکۍ ماتې کړې دا خو د ملت کور دا کار باید نه وسي په ټوله دنیا ګوري چې د افغانستان کې وضعیت څه شی نور هم پاتې شو دې خلکو ته بیا رایه نه ورکړه دوی نور هم ځان ته ګډوډي غواړي.
دی وایي دغه عمل باید تکرار نه شي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر تاوتریخوالی اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د جرګې د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. عبدالقادر قلاتوال آزادي راډیو ته وویل
خلکو اندېښنه په ځای ده. موږ د خلکو د اندېښنو نه خبر یو څو د ګوتو په شمار کسان هلته شته چې تعداد یې ګرو کړی او ځینې نور وکیلان د خپل عزت او ابرو په خاطر باندې منفي حرکات نه کوي.
د حقوقي چارو پوهان هم په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. کبیر رنجبر وایي کومو وکیلانو چې تاوتریخوالی رامنځته کړی او د ولسی جرګې شتمنیو ته یې زیان رسولی باید له خلکو بخښنه وغواړي. دی وایي د ولسی جرګې مالونه شخص پورې نه بلکې خلکو پورې اړه لري. هر زیان چې رسېدلی باید هماغه وکیلان جبران کړي او له خلکو د بخښنه هم وغواړي. خلق د ولسی جرګې لغړو غواړي چې په هیواد کې شته ستونزو ته په کتو روان لانجې پای ته ورسوي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې وسله والو طالبانو دا ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې ده. مخکې له دې چې د ازرې ولسوالۍ د وروستي وضعیت او د خلکو د اندېښنو په باب راپور راواخلو، د کونړ والي بیا د دې ولایت په چپه دره ولسوالۍ کې د اسلامي دولت داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېدل. له چپه درې د نښتو د ویرې له امله له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري په راپورټ کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو ونی کیږي چې د کونړ چپی دری او مانوګي ولسوالۍ په غرنۍ او لری پرتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. خو له تیرې ورځې جګړه شدیده شوې او پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده.
شدید جنگ ده. اوس دوی مقابله سره وتلې دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځ تللې دي او 14 د طالبانو د منځ تللې دي.
والی وای طالبانو زیاتې سیمې له داعش پاکې کړې دي او داسې ویل کېږي چې د شلو په شاوخوا کې داعش وسلوال هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. هغه ویل په زیات تعداد کې داعش پوری تړلو وسلوالو افغان ځواکونو او حکومتي مسولینو سره هم اړیکې نیولې څو خپلې وسلې او ځانونه حکومت ته حواله کړي.
جګړه روانه ده. د داعش د وجود نه د کونړ ولس عام ولس ډیر متضرر و. عام ولس جمع طالبان په ګډه د عملیات پیل کړي دي چې دا عملیات په ډیر قوت روان دي. زیات کلی دي داعش نه لاندې شوي دي. زیات یې مراجعه کړې د تسلیمېدو چې ډیر ضر به تاسو خبر شئ چې هغه ګروپونه تسلیمېږي. ځینې یې فرار کړی د لغمان او نورستان په استقامت.
تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په کونړ کې د پیل شوو جګړو او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په دوهمه او درېمه ورځ د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم په چپه دره او شاوخوا لرې پرتو سیمو کې نښتې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي وو او داعش یا د اسلامي دولت ډله په دې بریالي شوی و چې چپه دره دیګل کړنګل شوړیک او ځنې نورې سیمې له طالبانو ونیسي.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې او دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر د ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې دي. د لوګر چارواکي هم دا خبره مني چې ازر ولسوالۍ محاصره ده. نور هله د ازادي راډیو خبریال فیروز عزیزی پر راپور کوي.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکو او سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ ته څلور غزیدلې لارې تړلې او حتی پلي کسانو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ازر ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو محمد یعقوب او زمین ګل د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ازر خو ان تقریبا څلور پنځه ورځې شوې چې د ماسرې په حالات کې طالبانو څلور طرفه هم د زازوی لخوانه او هم د ننګرهار د سړک لخوانه او هم د کابل د قطار لخوانه او هم د لوګر د بندي لخوانه لارې وتړلې. نو به جره صاحب پریږدي نو خو یو رسکه او نصوار او سګرټ او دغه شی خو یو رسکه خلاف د غلې نه ونی سات له خوراک له چکاکا لارې بندي دي. مریض ته پیدا شي اوس هسپتال کې مریضان ته حکومت لارې انتقال کو. موږ غوښتنه لرو چارواکو نه دا چې موږ دغه لارې یو وخت نور نشو ښکړی. یو لار دره ته خوښ کی څلور ولار دې چې بند کړی بوکلن باندې کاندې باسي دي موټر په رسېږي.
ازره د لوګر لري پرتا او ستراتیژیک ولسوالۍ د چې لپکتیا ننګرهار او کابل ولایتونو سربیره د خیبر پښتونخوا لپاره چنار سره هم پوله لري. دا لومړی ځل نه دی چې دغه ولسوالۍ د طالبان لوري محاصره کیږي، بلکې تیر او وړم کال هم وسلوالو طالبانو محاصره کړه او هلته سخت نښتی وشوي. د لوګر ولی محمد انور خان اسحق زای د طالبان لوري د ازر ولسوالۍ محاصره کېدل تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له دفاع وزارت سره خبرې کوي.
د ازر ولسوالۍ خطاش ته معلوميږي چې هغه د څوک کار څخه موزیک لا ټول دعوه د لري څخه کوو. ازر ولسوالۍ خپل قومونه هم ساتلې ده. اوس زم خبره ما چې د ماسیرې په حالت کې د ځنن خاص په خطر باندې راغلل چې وزیر صاحب دفاع سره وګورم چې دا د ازر مشکلات مرڅنګاله ولا شو چې دا خبر واقعیت دی.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې طالبان هڅه کوي د ازر ولسوالۍ په سقوط سره د لوګر، پکتیا او ختیز ولایتونو ترمنځ ځان ته د خوندي تګ راتګ زمينه برابر کړي. دوی وایي که د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ سقوط وکړي نو طالبان به د خاک جبار ولسوالۍ لارې د کابل ښار له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازر ولسوالۍ د وضعیت په باب مو اوریدل. په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ او دوام نه یوازې دا چې بهر ته کډوال دي، بې زړه کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي، بلکې په هیواد کې دننه هم ډیر کسان له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کډه کوي. نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو د دې وزارت په وینا وروسته یو څو کلونو کې شاوخوا درې لکه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. کونلت کندهار ته هم وبخې په دې وروستیو کې یو زیات شمیر له بهره راستانه شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال دی یو شمیر دغه راستانه شو کډوالو حال اخیستی دی.
شپته کلن کریم الله هغه کډوال دی چې د وکاله براندی له پاکستان څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای هیواد راستون شوی او د امحال د کندهار په کارت سیمه کې په یو کرایي کور کې لستونزو ډاک ژوند تیروي. نو موړی وایي پاکستاني لستونزو پرې شوت خودلته د ورکوډو هیلو سره سره دولت لاسنیوي نه دی کړی.
و دیول شو ځاشم زه مذکر کو پلان کې در کو اخو هم د کم نو وسول اغم نو وس وس هغه د مځکه او د ګور سر بازار وس د زمر د کار او زمينه جره تبته برابر کی چې موږ یو کار وکړو. وزال زه په خپل خیال سره هم په لزادي اوس ماشین نه لرم، میاز نه لرم، غچن نه لرم، شي نه لرم، زه کار کوم. الوکان دی اوس هغه دغه کار یې زده کړی، هغه خامکتوزی دغه یې زده کړی ده، لیکن هغه چې په لبه کار په شاګردان دی دغه نه لري، ماشین نه لري، دکان نه لري، او زه کار زمينه نه ده برابر. دغه نو دونیم سره کاندار ته په خپل فکر وکړه چې لزر کالداري اوس په یو لس نفر په باندې تر کته تر کنه فاصله پرته.
د کریم الله د کورنۍ په چیر په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې له پاکستان او ایران څخه کندهار ته 3,820 کورنۍ راغلي چې اکثره یې دا مهال د سرپناه د نشت په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو د ورتلونکو کورنیو شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی هڅه کوي چې د سرپناه په ګډون د زده کړو او کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ ټول هغه اساسي حقونه چې د بیرته راستنېدونکو کورنیو د افغانستان په حکومت باندې دي دوی ته لاسرسی کوو. موږ اکثره د دغه بیرته راستنېدونکو کورنیو سره په حقوقي مسایلو کې مصروفه یو. د دوی د تذکرې، پاسپورټ، نکاح خط، همداراز د سرپناه، د څښاک، د اوبو برابرول، د تعلیم زمینه سازی کول، همداراز د روغتیا د برخې لپاره اسانتیاوې برابرول، د امنیت په اړه، دا ټول هغه اساسي حقونه دي چې د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان یو طبعه ده په قایل دی. موږ هڅه کوو چې دغه ټول حقونه د هرې بیرته راستنېدونکو کورنۍ
نایاب همدارز وایي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مهاجرینو د شارګوټي چارې تمامې سوي او په دامان ولسوالۍ کې بیا د مهاجرینو لپاره د یو بل شارګوټي د سروې چارې پیلیدونکي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د کور کلی ترڅنګ د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه هم مهروي، خو د ماشومانو په وړاندې د پرتو ستونزو په مسله کې تم کېږو. اورزګان کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. اورزګان د عامې روغتیا چارواکي وایي دغه د پولیو مثبته پیښه ترین کوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې ثبت شوې ده. چارواکي وایي چې علت دا دی چې وسله وال طالبان په سیمه کې نه پرېږدي چې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
روغتیایی چارواکی وایي ګزڼ وهلی ماشوم هلک دی، 10 میاشتې عمر لري او د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مهرآباد په کریا کې د سرخورود کلی اوسیدونکی دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر خان آغا میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې ګزڼ وهلی ماشوم جاوید نومیږي او دوه ځلې روټین کې او تر اووه ځلې زیات په ان آی ډي کې واکسین اخیستی. دی وایي لامل یې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخه نیول دي. میخیل دغه راز ازادي راډیو ټول چې په یادو کورنۍ کې د پولیو دوی نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوي. د یوای د یادو ماشومانو معایناتونه یې مرکز ته استولې، خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې یادې پیښې به مثبتې وي او که منفي. نوموړي وایي که چیرې هلته ژر تر ژره د یاد ویروس مخنیوی ونه سي، شاید په یاد ساحه کې تر 200 پورې نور ماشومان هم ګزړ ووهي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک هم د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي. دوی وسلوالو طالبانو ته خواست کوي چې د پولیو واکسین ته د دې په سیمه کې اجازه ورکړي.
واکسین باید دلست په دې سبب باندې چې واکسین نه نظامي نه خشبدي کې هیڅ کار لري، نه ودی ته تاوان کوي. دا د مؤمنانو دپاره یو لوی تاوان دی چې د جنې ګرځي پر بندي د مؤمنانو دپاره ګټه ده چې هغه وکړي د بیر سبه الله خوندي کړي.
هر څوک که وسلوال طالبان یا او که حد دغه سیاجی وګړي باید ټول د واکسین مخنیوي ونه کی او خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، ځکه په ځینې سیمو کې وسلوال طالبانو کور په کور واکسین بند کړی دی او مسجد په مسجد چې هغه بیا ځینې ماشومان جنې پاتې کیږي د واکسین څخه، نو هلته بیا د ګزن پیښې رابمیسته کیږي. نو دغه پیښې خپل وسلوال طالبان او ټول د وګړي ویني چې ماشومان هغه دی په ګزن باندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په روان میلادي کال کې دا درېمه د پولیو مثبته پیښه ده چې رامنځته کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ماشومانو د ستونزو په باب وړاندې د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف په ګډه خبرونه کې نور واوري. خو په د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې باید درته ووایو چې په انګلستان او ویلز کې او د دغه جام لوبو په ترڅ کې اوس د استرالیا او بنګلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. استرالیا منډې کوي، 212 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی. البته په شپږ دېرشم اوار کې نور معلومات به په دې اړه وروسته درکړو. خو اوس ملالۍ بشیر سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپله ژمنتیا پر ډاګه کړه. ولسمشری ماڼۍ هغه اداره دوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وړاندې کړي. انساني قاچاق کوونکی یو افغان او درې بلغاریایي ملګري یې په هنګاري کې په عمري حبس محکوم سول. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه دره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بی پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. او د روسیې ولسمشر خپله تلویزیوني خپرونه پیل کړه. په لومړي پروګرام کې خلکو دې خپرونې ته تر 1.5 میلیون زیاتې پوښتنې ورلېږلې دي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه وایي هڅه کوي چې د ملي لوبډلې لپاره نوي او پیاوړي لوبغاړي انتخاب کړي. د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د غوراوي د کمیټې بهرنی غړی انډي مولز کابل ته را رسیدلی او اوسمهال د الف او لنولس کلنو کم عمره ملي لوبډلو تمریناتي کمپ څارنه کوي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي مولز ویلي په پام کې لري چې له یاد تمریناتي کمپ هغه غوره او تکړه لوبغاړي انتخاب کړي چې په خپلو لوبو کې ډېر ښه ځلیدلی وي او له ډېرو وړتیاو برخمن اوسي. نوموړي دغه راز ویلي دي چې دغه تمریناتي کمپ به د روانې جون میاشتې په 26مه نیټه بشپړ شي او لمانځه به یې پیاوړي لوبغاړي په نښه کړي. د لامې په وینا اوسمهال په کابل او ننګرهار ولایتونو کې امیر جنګ او له 19 کلنو کم عمره لوبډلو تمریناتي کمپونه هم روان دي چې په ترڅ کې به یې دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبې هم وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوی نن د فوټسال له 20 کلنو کم عمره ځوانانو او د اندونیزیا ترمنځ نیمه پایلو به وشي. دغه فدراسیون د نشراتو مسؤول شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل دا نیمه پایلو به ده او که افغان ملي لوبډلې لوبه وګټله پایلو به ته به لار پیدا کړي.
مسابقه را برنده میکنه و دور بعد را پیدا میکنه و دور بعدی که هم در فاینل است که با برنده شدن از اون میتونم قهرمانی را کسب کنم.
خغلی شاداب وایي په دغو سیالیو کې د 12 آسیایي هیوادونو غوره لوبډلو ګډون کړی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه د آسیایي فوټسال اتلولۍ رسمي سیالیو کې افغان لوبډلې دوه لوبې ګټلي او یوه یې بایللې ده. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې نن د بنګلاديش او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. د سیالۍ ټاس استرالیا ګټلی او په خپله یې د منډو جوړولو پریکړه هم کړې ده. په روانو سیالیو کې بنګلاديش د سیمې خلاف ښې لوبې کړي. په تېره لوبه کې یې ویسټ انډیز او له هغې وړاندې یې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا نیوزیلند سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د سویلي افریقا څلورمه ماتې وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندل چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یې ووهه. مالور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ونه لیده. سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي. هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو ستونزې څېړو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کیدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اسې ونیم شي کې دا تریږي د سترګې د غوټکې دا تریږي چې کله مریتان نه وشي د سترګې د غوټکې داسې هغه کیږي در شای نه شي زیر کوله چې د درو میاشتو نه ولي چې دا رنګ او خولې جوړې ډېره او ښه چا وخت کې پوپیږي چې د سترګو تکلیفې ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو ورونو هم ځینې نظر کوم د ځینو یو سم کار نه کوي او دغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داس بل نه من حرکت کوي
چې ماشوم ماشومتوب نه مسي
او همدې نه
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ولي وه.
اوس عینکې ورته اخیستې څومره سترګې ښې شوي؟
کوم دلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخکې نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپل سترګو سره کله چې عینکې نه وي؟
دا ډېر په تکلیف وي. بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې ایسه کې بیا سترګې پټوي یا په لاسونو باندې همداسې پټوي.
درد کوي بریښي څنګه؟
خو همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کیدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یوه لور وایي او ورځې ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته مال دا تر پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري. زما لور ویلې وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللې دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لږ ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کړه داسې مې سترګې ورته پټې کړې د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خښوي ده. نو هماغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پونه شوله بې یو ورځ سه هغوی کرتلی وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس یې په مخ کې و ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس ونه لیده وای نه ما ونه لیده. ما ورور تا یلی مال ورور است تا دا لور سترگ مشکل لرید او بالاخره اوز هم اوی ما تا دعا که یعنی شفقانی تا بود لعینه که ورتا واقستله سترگی ضعیف همی نیلیدلی البته دش پیل خواهی نیلیدل چه بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا داوی شوله او اوز ورتا عینه که پسترگ کردی چیز کل عینه که دسترگ نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. په یا ماشوم خو نه پوهیږي د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبره اوسي ټول مشکلات نه.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنۍ مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دیني عالم عبدالهادي صافی وایي
د